دا مشال اړیو دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین یو وجه ده. دا مشال اړیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او احمد الله هرکلی کو روانه کړي کې دا پاکستان خبر پختونخوا قبایلی سیمو په اړه راپورونه شننې او ځانګړي راپورونه هم خبرو. د دې ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال رډیو مجله هم لرو. په لومړۍ د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له احمد الله.
تړی مشی لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. خبریار افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوې ده. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د استلو په اړه بحث کې دوه د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکو د سولې نړیوال کانفرنسي د روزي تر پای ځنډولې ده. د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوموړی خبریال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا په خوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسلوال برید کې ټپي شوې ده. پرون ماخام په ټویټر خپره شوې ویډیو کې افسر عالم چې په ټپي حالت کې وو وویل
دی وای ما واکاو او یو چا په ګولې وشترم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلون کوالو کې نه یم او نه چانه یریږم. تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد
ساتئ. افسر عالم د پاکستان په فوزي جرنیلانو نیوکه کوي چې هغوی په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي. په دې ورستیو کې هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې د کله د پیمرا مشر وو نو څنګه به د استخباراتي ادارو چارواکو په کار کې مداخلت کوو. بلخو د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر ولیکل په دغه اړه د پلټنو لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې برید کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د استلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میگزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د استلو په اړه بحث وکړي. دا قرارداد د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړي امجد علي خان وړاندې کړ او پر دې معاملې د پارلمان د ځانګړې کمیټې د جوړولو خواست وکړو کوم چې ایوان منظور کړو. خو اپوزیشن ګوندونو پرې نیوکه وکړي او ویناي وه چې دا قرارداد په مشاورت سره راوړل پکار وو. وروسته سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډه د اپریل تر درشتمې وځنډوله. پاکستان پیپلز ګوند په دې بحث کې د برخې نه اخستو اعلان کړی دی. په پاکستان کې په تیرو څلیرش ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ نور یو سل او څلوېښت کسان وژلي دي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا 2100 کسان ترې مړه شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 5500 پورې نور کسان له کرونا وایرسه متاثره شوي چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمیر 2200 نه اوړېدلی دی. خو شپږ 2200 نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي. په پاکستان کې د تیر کال مارچ میاشت نه تر نن سهاره له کووډ 19 ناروغۍ په مجموعي توګه 14600 کسان مړه کړي دي. د شمالي وزیرستان په همزونی سیمه کې یو تن په هدفي برید کې وژل شوی دی. پولیس او د سیمې خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکی چې په یاده سیمه کې یې کباړ راټولول په ډزو وواجه او په تیښته کې بریالي شول. پولیس وایي د وسلوالو خلاف یې مقدمه درجولو وروسته پلټنې پیل کړي دي. له دې وړاندې هم په یاده سیمه کې د هدفي بریدونو پیښې رامخې ته شوي دي. په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنې دا 14مه پیښه ده چې پکې ځایي مشران او د سیمې اوسیدونکي په نښه کیږي. ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکو د سولې نړیوال کانفرنس د روزي تر پای ځنډولې ده. د ترکیه د بارانو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبر ترک ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د تیاریو د زنوستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکو کانفرنس ځنډول شوی دی. رویټر خبری اجانس د دریو سرچینو له قوله وایي چې دا غونډه د طالبانو لخوا د برخې نه اخستلو له امله ځنډول شوې ده. افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د کانفرنس د ځنډ تصدیق نه دی کړی خو ویلي دي پراخه سفارتي هلې ځلې به دوام لري. د واشنگتن په ملاتړ کانفرنس کې چې ترکیه قطر او ملګرو ملتونو یې کوربتوب کاوه د اپریل په 24مه کېدونکی وو. او اخري خبر د کرکټ نه. د هند د کرکټ د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړی یو د پنجاب کینګز او سن رایزر حیدرآباد ترمنځ ده چې د کابل په وخت د ماسپخین په 2:30 بجو پیلېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان د ملي ملي ټیم درې لوبغاړي راشد خان، مجیب الرحمن او محمد نبی لوبیږي. دویمه لوبه به د کلکتا نایټ رایډرز او چنای سپر کینګ ترمنځ لوبیږي. د خبرونو پای.
خبرونه د مشال اړین واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. څنګه تاسو خبرونه کوم واوریدل؟ د پاکستان نومیالی خبریال افسر عالم پرون ماښام په اسلام آباد کې نامعلومه وسلوالو په ډزو زخمی کړی دی. په اسلام آباد کې د هغه ملګري او ډاکټران وایي چې د افسر عالم حالت د خطر بهر دی او په یو روغتون کې یې درملنه روانه ده. د خبریالانو بیلابیلو سازمانونو پر نوموړي د برید غندنه کړې او د ذمہوارو د پیژندلو او د قانون ته د سپارلو غوښتنه کړې. بلخوا د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې په دې اړه د پلټون لپاره د اسلام آباد پولیسو مشرته ویلي دي. تفصیل د شانواز ترګزې په دې رپورت کې ورو.
د پمرا په خوانی چیرمن او نوموړي خبريال افسر عالم په اسلام آباد کې د یو نامعلوم تر لخوا په ډزو زخمي شوی چې په روغتون کې داخل شوی او د ډاکټرانو خو نه حالت یې مرګونه نه بلکې خکې دوړ اختر واندې. پرون د اپریل په شلمه ماخام افسر عالم د اسلام آباد په اف 11 یا اف 11 نمبر پارک روانو چې ور باندې یو نامعلوم تن ډزې وکړې. په ټویټر د افسر عالم یو ویډیو چې په زخمی حالت کې د موبایل کیمرې ته مخ اړولې ده او یو تن ور سره خبرې کوي. په دغه ویډیو کې افسر عالم په خپل یو وینا کړې ده او هغه داسې
دی: وای ما واکاو او یو چپ ګولی وشترم خو زه حوصله نه بایلم. خدا زما پیغام دی هغه خلکو ته چې حوصله بایلون کوالو کې نه يم او نه چان یریږم. تاسو ما په خپل دواګانو کې یاد ساتئ.
د افسر عالم دا خبره چې هغه خلکو ته پیغام اشاره هم هغه خلکو ته وا چې ویشتو یا د چاپ وینا چې ویشتلې شوې ده. د افسر عالم صحت بیګا د شپې تر نه وخت پورې څنګه خبريال عبد الله مومن په معروف روغتون اسلام آباد کې د افسر عالم پوښتنه او بیا په دغه ځای کې د خپل میډیا ادارې نه دور د ریپورت جوړولو لپاره موجودو مشادرې لوتای وویل:
د دې پیښې نه پس افسر عالم د اسلام آباد په معروف هسپتال په آی سی یو کې دی او موږ ورسره لیدل هم وکړه. ډاکټران هم دا وایي چې دا حالت چې دی خطرې نه بهر دی او ګولې چې دا هغه دغه د خېټې نه چې دی وتی ده.
افسر عالم د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي یا پیمرا چیرمن هم پاتې شوی او اوس هم صحافت کوي. پاکستان کې د اخبارونو د ایډیټرانو تنظیم کونسل اف پاکستان نیوز پیپر ایډیټرز یو ریپورت چې د 7 فروری په اولنۍ نیټه په ډان او رسپانه کې چاپ شوی پکې ویل شوی یوازې په کال 2020 کې پاکستان کې 10 خبریالان وژل شوی او یو شمیر خبریالانو ته دړکی ورکړل شوی هم دی. ریپورت زیاتوي یو شمیر خبریالان تختول شوی، زورول شوی او ورباندې تشدد هم شوی. د دې نه علاوه د چارواکو له خوا زبانی او جسمانی زیاتې او یا بیا ور باندې جالي مقدمه هم جوړ شوې چې پکې ځینې گرفتار کړي هم دي. لکه دوی لیکلي چې د پاکستان د پیژندلې ورسپانو جنگ دی نیوز او د جیو ټی وی مالک میر شکیل رحمان د گرفتاری لوی ثبوت دی. دا شان پیغه هم ثبت شوې دي. د خبري اعلانو د ملکي تنظیم پاکستان فدرل یونین اف جرنالست نائب صدر بغزادي او سبزي مشادر ته وویل دلته د بیان ازادي بيخي ختمه کړې شوې کې او څوک وګړي آزاد صحافتو کې یا به وجل کېږي او یا به روزګار کېږي.
ګولی اور ګالی کی سرکار قانون ولبنګ ورکو لدا با بیزه نیوی چنن د پاکستان صحافي د دې صورتحال سره مخامخ دي او سماج او د معاشره کې د نن چې کومه خرابيان دي دې پاغه باندې خبره کوي. نو دا خلکو د پاره یو ډېر لوی یو امتحان دي او زمون سره کومه ډیټا را سره د نو اغداد چې په پاکستان کې په تیر دونیمو یا دریو کالو کې د 8000 نه زیات ورکینګ جرنالست کوم دي اغي به روزګار شوی دي اغه
د بی پولی خبری اعلانو سازمان ریپورټر وداوت بارډر د پاکستان د پر نماینده اقبال خټک وای دلته بیا آزاد صحافت کول ډیر ګران کار دی.
ګورې کوم سپره شروع کو د جونیئر پن د کال زړه راتم نو تقریبا یو څه له 50 جنرالستان پاکستان کې اوسه پر اوسه شو د یو جنرالیست کاپلان چې دې هغه ته سزا نه درو شو.
د پاکستان د خبريالانو ملکی تنظیم پی اف یو جی بیا وای چې تر اوسه پورې د خبريالانو په وژنه کې د ککړو تنانو زد کوم رقم عملیات نه دي شوی. د افسر عالم په ګولې وشتل د خبريالانو نه علاوه د واکمن ګوند تحریک انصاف او وفاقي وزیرانو او د داخله چارو وزیر شیخ رشید هم غندل او د پی خود او پرټونو د پاره ویناګانې هم کړې دي. شیخ رشید په خپل ټویټر لیکلی: آی جی پولیس اسلام آباد ته امر شوی پرټونې دی وکړي، هغه تن چې بریدي کړي د گرفتارولو هدایت هم ورته شوی دي او په افسر عالم ګولې ورون کې به قانون بچ نشي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
تور تمونه دنیا په وجود کې راغل لبنان نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند د پاره چې باور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
مشال رادیو تاسې غوګېده کمی سمبلی په غونډه کې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو او د فرانس سفیر له پاکستان د ویستو په معاملہ حکومت قرارداد وړاندې کړو او له سپیکر یې وغوښتل چې په دې دې بحث وکړل شي. خو د اپوزیشن ګوندونو وینا وا چې دا ډېر حساسه معاملہ ده او حکومت په دې کې له سنجیدګۍ کار نه اخلي او باید په دې قرارداد یې له اپوزیشن ګوندونو سره سلا مشوره کړې وي. نور تفصیل له اسلام آباد دا سراز ظهیر په دې رپورت کې ورو
د اپریل په شلمه د کمی اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړي امجد علی خان د فرانس د سفیر له پاکستان د ویستو او د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرېدو پر ضد قرارداد وړاندې کړو. خو ویلې شو چې په دې بحث وکړي شي او د لړکې دی یو خصوصي کمیټي هم جوړ کړي شي. په دې موخه د اپوزیشن غوندونو وینا وچی د ډېر حساسه معاملې ده او حکومت تل په دې کې د غیر سنجیدګۍ نه کار اغسته او سی هم د اپوزیشن غوندونو د مشورې نه بغیر په یواز سر دا قرارداد جوړ کړي چې پوره نه دی. پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان مسلم لیگ نن مخکخ شهید حکان عباس خپل وینا کې وی
یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے
دی وی دا قرارداد متفقہ پکار وو. نو کته سو قرارداد راوړل غوښتل نو طریقہ دا و چې دا پوزیشن سره به مخابره کړي وا چې موږ دا قرارداد راوړو. نو زه بیا وایم په تحفظ ناموس رسالت او ختم نبوت باندې هیڅ دوړای نشتا او دا قرارداد پوره نه دی.
یہ قرارداد ناکافی ہے.
جمعیت علماء اسلام پارلیمانی مشر مولانا اسد محمود اوی دا ډیر کمزور قرارداد دے. نو باید چی د دې مسلې لپاره د ټول پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي.
میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے اور اس میں
دی وی زګنم چی د دې پوره پارلیمان کمیټي جوړ کړی شي او په دې چی تاسو د بحث خبر وکړه. نو ما غنن چی کې دې شي تاسو نن په پارلیمان کې دا قرارداد راوړې وی چې د فرانس سفیر دې ته ملک نه وېستل شي یا هغه سارول پکار دی. دا سی په کمزور لفظونو کې وړاندې کړی شوی قرارداد باندې تاسو وایئ چې بحث دې پرې وکړې شي. نو تاسو درې میاشتې ولې مجرمانه خاموشي خپل کړې وا؟ تاسو ولې په دې بحث ونه کړو؟ د مذهبی چارو د وفاقی وزیر نورالحق قادری وینا وا چې وزیر اعظم عمران خان او حکومت د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره هر قسمه اقدامات کوي او وزیر اعظم عمران خان دا مسله په بین الاقوامی ډګرونو راپورته کړي.
جو مجوزه قرارداد ہے اس حوالے سے
دی وی چې کوم ته جس کړی شوی قرارداد دی د ډېر په مثبت طریقه او کړنلار جوړ کړی شوی. او زه یو خبره کوم چې عمران خان په خپل پوره پوره طریقه د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم لپاره چې کومه سفارتکاری کړي د حضور صلی الله علیه وسلم د عشق د پیغام لپاره او بیا یې دغه پیغام د دنیا ګډ ګډ ته رسولې.
اوس پیغام می دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچایا ہے.
د له هغه رستو چې د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خبرې دوه رستو تحریک لبیک پاکستان نومي یو مذهبي ډلې په اسلام آباد فیض آباد کې تیر کال د نومبر په 15مه احتجاجي لارجون پیل کړ چې پکې یو غوښتنه و پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس د مصنوعاتو د بایکاټ وکړي او د فرانس سفیر د پاکستانه اوستل شي. د کوم رستو چې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان سره په لیکلي بڼه کې د غوښتنه ومنلې او ورته یې وویل چې د اپریل تر شلمې به دا غوښتنې پوره کوي. خو په دې هیواد کې یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان پلویانو د اپریل په 12مه احتجاجونه او مظاهرې پیل کړې چې د پنجاب پولیسو په لاهور کې د دې ډلې مشر ساد حسین رضوی گرفتار کړو او دا ډلې د ناقانونه ګرځولې شو تنظیمونو په فهرست کې شامل کړه. د پولیسو او د تحریک لبیک پاکستان د کارکونانو ترمنځ د نښتو وروستو حکومت یو وار بیا د تحریک لبیک پاکستان د مشرانو سره لوازنامه وکړه چې تر مخې د تحریک مشر ساد حسین رضوی راخوش کړی شو او ورته وی چې د فرانس د سفیر د ویستو معاملہ به په پارلیمان کې وړاندې کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
پا
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې ډاکټران وایي په هیواد کې د کورونا ناروغي دریمه څپه ډیره په تیزی سره خپریږي چې له وجې ورځ تر بل هسپتالونو ته په زیات شمیر کې مریضان را روان دي. نیشنل کمانډ آپریشن سینټر یا این سی او سی وایي په پاکستان کې کووډ 19 ناروغي وبا دریمه څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر 19 پوری 1973 کسان وژل دي. بلخو چارواکي وایي د واکسین ورکولو لړۍ په تیزی سره روانه ده او هر هغه کس چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګول لپاره خپل نمونه دي ثبت کړي. نور تفصیل احمد الله په دې رپورت کې ورو.
په پاکستان کې چارواکي ادعا کوي چې د کرونا وایرس واکسینو کمپاین خره واندې او تر اوسه یې له 2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د ناروغۍ واکسین ورکړی دي. بلخو د کووډ 19 ناروغۍ وبا درېمې څپې په دغه هیواد کې د اپریل لومړۍ نه تر 19 نیټې پورې 1903 کسان وژلي دي. ډاکټران وایي په پاکستان کې د کرونا ناروغۍ درېمې څپه ډېره په تیزی سره خپریږي چې له وجې ورځ تر بل هسپتالونو ته په زیات شمیر کې مریضان را روان دي. د پېښور د لیډریډینګ هسپتال ویان محمد عاصم د اپریل په شلمه مشال ویډیو ته وویل د تیری ایوی میاشتې نه د زیاتو مریضانو راتللو له وجې په هسپتال کې هر ورځ د کټونو شمیر زیاتوي.
کرونا صورت حال چې کوم دی هغه زبردم یم چې ډېر خراب دی. د سبې درې غټ هسپتالونو دی پای کې لارې چې کوم دی ترونه غټ هسپتال دی او موږ په کې ترونه غټ کرونا کمپلیکس هم چې بشکره دی. موږ ته بیڈ چې کوم دی هغه روزانه په بنیاد باندې زیاته وزه کې د مریضانو تعداد ورځ تر ورځې زیاتېږي. دا شان دي کوم ګورو په کې ټي اچ او ایچ ایم سی کې مریضان اوس نور ماخلي چې کومه کیپاسټي هغه فل شوی دی. دې د لږ څه زیات شوی دی زیات مریضان په کې مري. دا یو وجه دا د څومره چې ډېر خلک متاثر کېږي نو دومره چې کوم دی مرګونه په کې زیات کېږي. خاص کر په کې کې سواد کې برزاد کې بس کوشش کوو چې زیات نه زیات خلک فسیلیټیټ کو خدا دې چې خلک خیال بالکل نه کوي دې دوجې نه پاسه تلو نو باندې بوج زیات شوی دی.
د پاکستان د منصوبه بندي او پرمختګ وزیر اسد عمر د اپریل په 19 په اسلام آباد کې رسنۍ ته وویل چې په زیات شمیر کې د نو کیسونو راتللو ایوا تر ټولو غټه وجه د خلکو لخوا په حکومتي لارښوونو په صحیح توګه عمل نه کول دي. نوموړي پر خلکو غږ وکړ چې په حکومتي لارښوونو په عمل کولو سره هر هغه څوک چې عمر یې له 50 کلونو زیات وي د واکسین لګولو لپاره خپل نمونه دی حکومت سره ولیکي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی د اپریل په 12 په جرمنی کې د خپل سیال سره تر ملاقات وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د کرونا وایرس 15 میلیونه ډوزه نور واکسین به د کواکس پروګرام له لارې تر مئی میاشتې پورې لاسته راوړي. کواکس پروګرام د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او پروګرام دی چې مقصد یې غریبو هیوادونو ته هم د کرونا واکسین رسول دي. د روغتیایي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار ویان ساجد حسین د اپریل په 6 مشال ویډیو ته وویل د واکسینو ورکولو لړۍ په تیزی سره روانه ده.
په پاکستان کې تر 50 کلونو زیات عمر لرونکو کسانو ته د واکسین ورکو لړۍ روانه ده او له مختلفو ملکونو څخه نور واکسین ترلاسه کول وروسته حکومت اراده لري چې لاختر وروسته د 50 کلونو او تر هغه کم عمر لرونکو کسانو نوملیکنه هم شروع کړي. د دې ترڅنګ ډاکټران او د سیاحت عمله خو موږ په لومړي پړاو کې واکسین کړی دی.
په پاکستان کې د حکومت لخوا د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ د روان کال فروری میاشتې راهیسې روانه ده چې دا وخت تر 50 کلونو زیات عمر لرونکي کسان اخیستل شي. خو په شخصي توګه د هر عمر وګړي کولای شي چې د پیسو په بدل کې ځان واکسین کړي. په همدې حال کې د کرونا وایرس په اړه شمیرې خبرونکي وپاڼي لیکلي چې په پاکستان کې د اپریل تر 6 پورې له 1,00,000 زیات خلک په دې وبا اخته شوي دي. 14,500 نه زیات کسان ترې مړه شوي دي خو 6,85,000 نه زیات کسان له دې وایرس سره روغ شوي هم دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس لومبه کیس د 2020 کال د فروری پر 26 مخې ته راغلی وو او لومبه تندري د مارچ په 13 د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو. کرونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې راخکاره او بیا ټولې نړۍ ته خپور شو.
د نوې کرونا وایرس ناروغي علاج نه لري خورس خزان ساتلې آسان کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي پلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي
مشال لري تاسې غوږی دا خبر پښتونخوا حکومت او په پاکستان کې د چین سفارت په شریکه په قبایلی ضلعو کې د ترهګرو لخوا د وران شو سکولونو د بیا جوړولو په یو منصوبه لاس پورې کړی دی صوبای حکومت وايي په لومړی مرحله کې بعد د خیبر قبایلی ضلع سکولونه رغوي او بیا بعد د لړۍ نورو قبایلی ضلعو ته غزول شي نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې و
دی منصوبې لاندې به په لومړی مرحله کې په خیبر ضلع کې لکتر لګ 50 سکولونه بیا رغوي په دې کې څلی رښت د هلکانو شپږ وشت سکولونه د جنکو شامل دي د لپاره به 1.8 میلیون روپۍ حکومت پاکستان ورکوي او 10.9 ملیون امریکایی ډالر به د چین حکومت ورکوي خیبر نه د صوبایي سملی غړو د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای د دغه سکولونو بیا رغول یو لوی پرمختګ دی
دا یو ډیر اهم پیشرفت دی دغه 50 سکولونه چې دي چې دا دوباره تعمیر شي او د مونږ هغه تعلیمی سلسله چې کومه کې ډیر زیات خلل او رکاوټ راغله او هغه دوباره به په صحیح طریقہ باندھے بیا بحال شی او دا ٹوٹل امداد چې دی 10.29 ملین امریکی ڈالر بے چائنیز حکومت ورکوی دا منصوبه به ان شاء الله چې په 2023 پورې مکمل کیږي
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال دلشاد خان پردی وای چې دا مهال زیاتره وران شوی سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوی او ماشومان پکې ډیر مشکل سره مخ دي
لکه کوم خلک به کور شوی هغه چې کوم واپس روغلو د 15 کول کې د خیمو سیستم به برابر کړو خو څه بلډینګ هغه پکې نشته هم دغه خیمو سیستم داسې چې کله سلو بروشي یا طوفان روشي مغه خیمه چکم دی کنه واپس ته کاو یو سی نو مشومون چکم دی کنه بیا د تعلیم نه محروم شي دا سی کنه چې یقین خو به مولي روشي چې کله په عمل وشي په هر کوم کې مونږ ایم ان ایل ایم پی ایز لا پکور دي چې په هر کوم کې سرکوري سکول الونو کې
د باډي ملک دین خیل او لال محمد پردای وای چې په کار د پدې اعلانونو باندې عمل وشي
وزیر الله روغلو گورنر روغلو ډیر کا سون ډیر مشرو نوغل پوینو شه خو لکه مونږ داسې وسپیرند داسې مطمئن رقم په نه ده شوی چیرې یاره ماغه سه پروت دی ماغه سه ترپلې مرپلې لګولې چې هوګون روشي پوینو شه ترپلې کوز بیا سموتی ډوګې مو گی وار شې موت وی او بیا بیا چې کس یې نو بیا یې رو وچاتې کی روغه یې کی نو د دې چې وشي ولا کا سه غب کېشتا نو بس موږ یې چې یاره داسې وشي چې خو ما خو پوینو شه ده موږ حکومت نه ده غلې ده چې یاره خو به خوده موږ په دې لوکا باندې پوینو شه ورخ میږي په ورسېدی
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې په تیرو لسو کالو کې د بدمنې په وخت وسلوالو خواوشه یو نیم سل سرکاري سکولونو کې چاودنې کړې وي په دې کې نیمایي مرمت کړې او ځنې په خیمو کې شروع کړې خو دا وخت په ټوله ضلع کې شپږ سوه یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي چارواکي وایي په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات شوي اوس پکې امن بحال شوی او پرمختیایي کار رونه پکې روان دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د پاکستان قومي اسمبلی د اپریل پر 19مه د سرخار اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد د مخنیوي قانوني مساوده منزور کړه تر دې مخکې صوبایي اسمبلی هم ورته قوانين جوړ کړي خو د بشري او خزو حقوقو فعالان وای پر دې قوانینو د عمل نه کېدو له وجې د خزو په وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي دا فعالان وړاندیز کوي چې پولیس عدالتونه رسنۍ او هم د خلکو منتخب استازي د ښځو حقوقو قوانين درک او د هغو په عملي کولو کې مرسته وکړي تفصیل د هارون بچا په دې رپورت کې
د اپریل پر 19مه د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي او اپوزیشن ګوندونو په متفقه توګه د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون 2020 مسوده منزور کړه دا مسوده د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری اسمبلی ته وړاندې کړه نوموړی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان آئین د دې هیواد هر وګړي د ژوند او شخصي ازادۍ او د تحفظ ضمانت ورکوي مزاری زیاته کړه د هیواد هر وګړی د قانون په نظر کې برابر حیثیت لري او پر ضد یې د جنس پر بنیاد باید توپیری چلن ونشي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داول چې د بشري حقوقو لپاره د اسمبلی د قائمه کمیټې غړی هم دی د اپریل پر شلمه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لپاره د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون مسوده د کمیټې د غړو په صلاح مشوره جوړه شوې.
دا په اجنډا باندې تقریبا شپږ اووه بیلونه راغلي. ډومېسټک وایلنس ولا دی وسره یو بل د ماشومانو ولا و چې کوم زمونږ د کمیټې شرمنده بل اول بوټو صاحب هغه یو سب کمیټې جوړه کړه زموږ په مشرۍ کې. موږ به سو کو په هغه کمیټې چې کوم سفارشاتو زینم کې پدلون هغه پکې راوستل شو نور بیا په کنسنسس باندې دا بیلونه پاشو.
د پاکستان سلور وړ صوبو بیا وار لمخه د کورنی تشدد ضد قوانین جوړ کړی دي. خو د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن یو پخوانی مشره زهرا یوسف وایي چې اصلي ستونزه د دې قوانینو نه عملی کیدل دي. نوموړی د پاکستان د وزیر اعظم دیوا ورستی بیان په یادولو چې نوموړی پکې پر خزو د جنسي تیری پیخو لپاره تر ډیره هم غوي ملامت بدلې وي زیاته کړه چې د هیواد د خزو حالت ښه کول لپاره ضروری ده چې پولیس عدالتونه رسنۍ او د خلکو منتخب استازي د خزو د حقوقو قوانین درک او د عملي کېدو لپاره خپل برخه کار وکړي.
اگر ملک کې پرایم منسٹر اس طرح کا بیان دی
که د ملک وزیر اعظم داسې بیان ورکوي چې خزی زکا د جنسي تیری په خوخ کار کیږي چې د هغوی لباس سم نبی نو له دې سره د هغوی په ټولنیز حیثیت منفی اثر پریوزي. د کورنی تشدد ضد قانون شته خو عمل ور باندې کیږي. یو خزه که د خپل شکایت درج کولو لپاره تانی ته لاړ شي نو اکثره ورته ویل کیږي چې داستا کورنۍ مسله ده. دا ډیره ضروری ده چې د قوانینو له جوړولو سره سره د قانون عملی کوونکو ادارو کارکونکي او هم د لاندې کچې عدالتونه باید د خزو پر قانوني حقوقو پوهوي او د هغوی حفاظت وکړي. په دې لړ کې د اسمبلی او منتخب استازي هم باید خپل کردار ولوبوي او د خپل حلقي خلکو ته وایي چې له خزو سره زور زیاتې کول جرم دی. صوبو هم قوانین جوړ کړی دي خو دا د اندېښنې خبره ده چې پر خزو د تشدد پیښې مخ په زیاتې دودي.
تشویشناک بات ہے کہ جو تشدد ہے عورتوں کے خلاف وہ بڑھ ہی رہا ہے.
هر کال د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکې یوې ادارې سستینبل سوشل ډیولپمنټ ارګنایزیشن د روان 2022 زیږدیز کال د مارچ پر 9 په خبر کړي یو رپورت کې ویلي د تیر 2020 زیږدیز کال په اخرنۍ او شپږو میاشتو کې پر پاکستاني خزو د کورنی تشدد پیښې دغه کال د اولنۍ او شپږو میاشتو هغه په پرتله دوه چنده سیوا شوي وي. په اسلام آباد کې د بشري او خزو حقوقو یو فعال عصمت شاه جهان چې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مخکخه هم ده وایي د پاکستاني خزو حالت ترغې نشي خکې دی چې ریاست د هغوی د خیر خګړې په تیر د تعلیم صحت او روزګار چارو ته جدي پام نه وکړي.
شخص دے تعلیم روزگار او علاج نہیں جی وکیل فیس نشی ورکول نو سنگ بزی تعلیمی نظام بدلول غواڑی کتابونه بدلول غواڑی او سماج بدلول غواڑی تے نروکئی نظام چرے دمرا مضبوط ہے او دمرا سخت دا ماتول غواڑی. اسلام آباد نہ خبر قوم دیشات کچا آبادو کی روز آنا سنا سواقیات کی گی سزاگان ام پدے کی نہ کی گی او بلتا سمرا قوانین چی جوڑ دی اگئی ڈومیسٹک وائلنس چی دی دا کریمینلائز کرے نہ دے چی دا ریاست خلاف جرم دے نو خرزا با پخپلا باندے وکیل گوری او بیا با مقدمہ کئی بیا با واپس بیا کورتا نرازی چی کور نہ چی اوزی نو بیا با روٹے سوکور کئی.
د بشری حقوقو وزیر شیرین مزاری د اپریل پر 19 د قومي اسمبلی غونډې ته خپل وینا کې زیاته کړې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنونشن دستخط کړی دی چې هدف یې د خزو پر وړاندې د هر رقم امتیازي چلند او تاوتریخوالي پیښو مخنیوی دی او ځکه نو د نوموړي په خبره حکومت مکلف دی چې د کورونو دننه د پاکستاني خزو ژوند او د هغوی حیثیت ته قانوني تحفظ ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
کلمو د مشال اړخ خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه په دوه منو کې تاسو لپاره ونې ز خبرونه د مشال رډوی مجله هم در خبرو خو اوس وخت شبه دی په پیښور کې د ماسپخین یو نیمه بجه احمد لان د خبرو لنډی زو
د پاکستان نوموړي خبريال او د میډیا د نظم د ادارې پیمرا پخوانی مشر افسر عالم په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته په وسوال بریټ کې ټپي شوې ده. بلخوا د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد بیگا په ټویټر لیکلی په دغه اړه د پلټن لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی چې بریټ کې ککړ کسان دې زر تر زره ونیسي. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه چې پکې د فرانس سفیر له دغه هیواد د ایستلو په اړه بحث کېدو د اپریل تر درشتمې نیټې ځنډول شوې ده. د اپریل په شلمه اسمبلی په یو فرانسوي میگزین کې د اسلام د پیغمبر د خاکو د خپرېدو غندنه په کولو سره هغه قرارداد د بحث لپاره منظور کړو چې پکې غوښتنه شوې ده چې پارلمان دې له پاکستانه د فرانس د سفیر د ایستلو په اړه بحث وکړي. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتو کې د کووډ 19 ناروغۍ نور 140 کسان وژلي دي چې د اپریل لومړۍ نیټې نه تر نن سهاره شاوخوا 1100 کسان ترې مړه شوي دي. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیر یو شواروز کې 15500 پورې نور کسان له کرونا وایرس متاثر شوي چې ورسره په ملک کې د مثبتو کیسونو شمیر 2200 نه اوړېدلی دی خو 2200 نه زیات کسان له دې ناروغۍ بیرته رغېدلي دي. د شمالي وزیرستان په امزونی سیمه کې یو تن په هدفي بریټ کې وژل شوې ده. پولیس او د سیمې خلک وایي د اپریل په شلمه وسلوالو د پیښور د شبقدر یو اوسیدونکي چې په یاد سیمه کې به یې کباړ راټولولو په ډزو ووجو او په تیښته کې بریالي شول. د دې وړاندې هم په یاد سیمه کې د هدفي بریدونو پیښې رامخې ته شوې دي. او ترکیه وایي د افغانستان په اړه روانه اونۍ کې دونکو د سولې نړیوال کانفرنس د روژې تر پای ځنډولې ده. د ترکیه د بارنو چارو وزیر مولود چاوس اوغلو پرون د خبرتور ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د تیاریو د ځنډ ستونزو له کبله په استنبول کې کېدونکو کانفرنس ځنډول شوی دی. افغان چارواکو او طالبانو لا په دغه اړه څه نه دی ویلي.
دا خبرونه لنډیز مو احمد الله نه واوریدل. لرجمنی سرسم وزارتونی خبرونه د مشال رډوی مجله درخورو د خبرونو تاسو لپاره هر ونیز مونږ همکار نجیب عامر جوړوي او دا ځل پکې د ننګرهار لزوانانو شاعرانو سره د زله خواله کړی دي. نو راځي چې ورته وښو.
د مشال رډوی مجله د مشال رادیوی مجلې مینوالو زه نجیب عامر مو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې د ننګرهار له دوه بااستعداد ځوانانو شاعرانو سره د غوی پر ادبي فعالیتونو خبرې کوو. دا دواړه ځوانان د کمپیوټر ساينس په څانګه کې پر لوړو زده کړو بوختي خو ادبي هلې ځلې هم کوي. یو یې بلال ساروان او بل اکرام الله وقار دی. د خبرونه پر وستو شیبو کې دا درمان اور پواز او پخوانی سندره هم درته وړاندې کوو. په دې هیله چې تر پایه مو بدرګه کړي. بلال ساروان د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسیدونکي زلمی دی چې له تیرو 100 کلونو راهیسې د شعر او ادب د پنځولو لپاره کار کوي. هنر او ادبیات یې د خوښۍ څانګې دی او چې وخت پیدا کړي نو په همدې لاره کې یون کوي خو لوړې زده کړې د کمپیوټر ساينس په څانګه کې کوي. موږ له دې ځوان سره د هغه پر ادبي ژوند خبرې کړې چې په سر کې هغه تاسو ته د ځان په اړه معلومات درکوي.
سلامونه نیکه هیله او احترامات په لومړی کې تاسو ته بیا د مشال رادیو مجلې ټولو مینوالو ته. زه بلال ساروان یم د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ د تورکاڼي د کلي اوسیدونکی یم. خپلې لومړنۍ زده کړې مې په تتکی تیرای ښوونځي کې کړې دي. له هغې وروسته مې خپلې زده کړې تر 2003 پورې د زیرډاک مالی لیسه کې کړې دي او اوس فی الحال په کابل کې د کمپیوټر ساینس د دویم کال محصل یم.
سروان صاحب ستاسو د لوړو زده کړو رشته چې دغه کمپیوټر ساینس ده او تاسو بیا کار په ادبیاتو کې زیات کړی شعرونه لیکې تر هغه چې موږ ستاسو شعرونه اورېدلي یا لوستې دي. تاسو ډېر ښکلي شاعري کوئ نو چیرته کمپیوټر ساینس چیرته ادبیات نو د دواړو ترمنځ خو ډېر واټن دی. تاسو دا واټن څنګه ختم کړی؟
مننه نجیب عامر صاحب ستاسو د خبرې په تایید کې. څه هم زما رشته او زما زده کړې چې دی د ادبیاتو د شعر او شاعرۍ د برخې څخه ډېر لرې دي خو زما په اند دا به د شعر لیکلو لپاره کوم لویه خبره نه وي چې مثلا یو سړی دی حتمن که د ادبیاتو په برخه کې هغه دې وکولی شي شاعري وکړي. شاعري یوازې یو احساس دی، یو درد دی، او دا که سړی په هره برخه کې، حالانکه شاید موږ تاسو ډېر شاعران ووینو هغوی بیخي سواد د کچې نه ډېر لرې پاتې دي، بیخي په یوه رشته کې نه دي، خو بیا هم کولی شي ښه شعر ولیکي. او بل طرف ته بیا که وګورو ډېر پوهه پوهه خلک شته دی، خو هغوی بیا د شعر په برخه کې هېڅ شی نه شي کولی. او په نورو برخو کې مثلا د هر څوک چې دی په خپل رشته کې پوره مخکې تللی دی، ولې د شعر د برخې نه شي دی هغوی نه شي کولی یو بیت یا دوه بیت جوړ کړي.
بلال سروان صاحب، تاسو د خپلې شاعرۍ لپاره له څه نه الهام اخلئ؟ څه چې ووینئ په تاسو باندې شعر راورېږي، په اصطلاح باندې څه رقم حالات تاسو ګورئ، لکه څه رقم حالاتو سره چې مخامخ شئ، نو هغه وخت کې تاسو پوهیږئ چې اوس باید کاغذ قلم راواخلئ یا کمپیوټر ته شئ یا خپل سمارټ فون ته، چې خپل شعر چې کوم په ذهن باندې ورېږي هغه له ذهنه راوباسئ او د کمپیوټر سکرین ته ورسوئ یا کتابچې ته ورسوئ، نو داس کوم حالت وي دغه که مونږ ته لږ انځور کړئ.
په ټوله کې که ووایم وروره، ما لومړی نه چې دی د شعر او ادب د برخې سره ډېره زیاته مینه درلودله، او زیات وخت مې د ښو ښو شاعرانو شعرونه اورېدل، هغوی کتابونه مې مطالعه کول. همداسې د مکتب په دوره کې مو یو د پښتو استاد درلوده چې هغه مونږ د شعر برخې ته ډېر تشویقولو، هره ورځ یو یو طرحه راوړله، په هماغه طرحه باندې مو کار کوو. همدا چې مونږ د شعر برخې ته تشویق شلو. او په اوس حالاتو کې که ووایم وروره، شعر زما لپاره چې بیا کوم ځانګړی وخت نه لري چې زه ووایم چې مثلا دغه وخت حتماً زه باید شعر ولیکم یا دغه وخت زه کولی شم شعر لیکمه، ولې یوازې هماغه مخکې مې چې یادونه وکړله د وطن ناخوالې، د وطن د یتیمو بچو لیدل، همدغسې نورې نادودې مخې ته راتلل، دا د همدې باعث کیږي چې سړی ته هغه خپل درد احساس په زړه کې ورټیک شي، او بیا کولی شي هغه چې دی د قلم په ژبه باندې د نورو خلکو سره شریک کړي.
بلال سروان صاحب، تاسو مخکې وویلي چې ستاسو د پښتو ادبیاتو یو استاد و، دغه په تشویق سره تاسو د شاعرۍ میدان ته راغلی، نو زما بله پوښتنه به تاسو نه دا وي چې د یو شاعر د شعر د ځلیدو دپاره تشویق څومره ضروري دی؟ مونږ او تاسو به اکثر لیدلی په دې کلو کې عموماً، اوس خو به کېدای شي حالات بدل شوي، خو ما چې کله شاعري شروع کوله نو لکه د کلي خلک به په دې نه خوشحالېدل چې زه د شاعري وکړم، یا پلار به مې په دې نه خوشحالېدم. دا یوازې زما کیسه نه ده، داسې ډېرو خلکو سره به داسې شوي. نو اوس تشویق مخې ته راځي، او تاسو سره نور دوستانو سره نوي ځوانان چې دي، دوی چې کله شعر لیکي نو نور خلک یې تشویقي، نو تاسو راته ووایئ چې تشویق څومره ضروري دی د شاعر لپاره چې ښه شاعري وکړي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې ما به شعر لیکنو زیات وخت مې مخالفین پیدا کېدل، حتی تر دې چې پلار مې راسره نه منل. په لومړیو کې که ووایم، په کلیو کې او بیا زموږ ستاسو د مومندو په علاقو کې ډېر خلک نه خوښوي چې مثلا څوک د شعر ولیکي، ولې ما سره د کورنۍ انشاءالله چې څوک کوم غړی خلاف نه دی، خپل پلار مې په دې برخه کې راسره ډېر کومک کړی دی، ډېر مخکې تشویق کړی یم. او شاعر یوازې شاعر نه، زما په اند هر هغه څوک چې یو نوښت کوي، یو نوی شی مخې ته راوړي، هغه باید تشویق شي د دې لپاره چې هماغه خپل کار کې پرمختګ وکړي. که چېرته هغه تشویق نه شي، هغه نه شي کولی، مثلا هغه زړه ماتې کېږي، روحیه کمزوري کېږي، فکر نه کوم که هغه بیا په هغه خپله برخه کې مخې لاړ شي، او یا هغه کار هغه خپله برخه شي دی په شوق سره مخې ته یوسي. نو همدغسې شاعر هم چې دی وروره ډېر تشویق ته ضرورت لري، ځکه هغه چې دی د ولس په غم کې، د نورو خلکو په غم کې ځان شریک بولي، څنګه چې ځان دا د خلکو په غم کې شریک بولي، همدغسې چې دی خلک هم د ځان سره چې دی په دې خپل فیل کې شریک بولي، او په دې باندې باوري دی چې خلک حتما ماته تشویق راکوي، ماته یو روحیه راکوي، او زه په همدې باندې مخته ځم.
سروان صاحب، په پېښور پوهنتون کې ادبي جرګې دي، او هلته استادان او محصلین چې دي ګډې جرګې هم لري، او هلته فرهنګي خونې دي، او هلته نه یوازې دا چې مشاعري کېږي، د نثر د اورولو لپاره هم زمینه برابرېږي، او همدارنګه پسرلنۍ مشاعري کېږي، داسې نور کلتوري محفلونه هم جوړېږي په کابل او ننګرهار پوهنتون کې. د افغانستان د نورو پوهنتونونو تاسو څه معلومات لرئ چې دا ډول دغه پکې شته کنه سهولتونه چې محصلین زده کړه وکړي، او د استادانو د محصلینو ترمنځ هغه واټن هم کم شي، او د صنف نه علاوه هم داسې ځایونه وي چې هلته مثلاً د استادانو سره نږدې هم پاتې شي او د هغوی نه سوه امري او د هغوی شعرونه واوري یا خپل شعرونه هغو ته واوري. داسې محفلونه هلته جوړېږي.
مننه نجیب عامر صاحب، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړل چې ستاسو بخش د ادبیاتو نه ډېر جدا دی، زه به بیا هماغه خبره تکرار کړم چې زه د ادبیاتو د بخش نه یو څه جدا یم. نو په دې اړه شاید ډېر معلومات نه لرم چې په پوهنتونونو کې یا په نورو درسګاهو کې داسې یو محفلونه دایرېږي چې په هغې کې د شعر و شاعرۍ په اړه باندې خبرې وشي، شعرونه نظر ته وړاندې شي، د استادانو نظر ته کره کتنې ته وړاندې شي. ولې د پوهنتونونو نه غیر، که زه ووایم موږ خپله د ګوشتي ولسوالۍ کې د ګوشتي ادبي بدلون په نوم باندې یو بهیر لرو. په هغې کې تقریبا هره میاشت چې دی خپله یو مشاعره لرو، راټولیږو، خپلو کې سره شعرونه شریکوو، کوم شاعران ملګري چې لرو او د یو بل په شعرونو باندې نظرونه ورکوو. د هغې نه غیر په جلال آباد کې چې زه وم، په جلال آباد کې همدغسې یو ادبي بهیر ته ورتللو، خالص بابا ادبي بهیر نومېده. ډېر وخت مې د هغوی سره هم چې دی په مشاعرو کې تیر کړ، خپل ډېر شعرونه مې د ښو استادانو تکړه تکړه شاعرانو مخې ته وړاندې کړل. اوس په کابل کې یو خپل ادبي بهیر لرو چې هغې ته ورتو، د افغانستان ملت غږ ادبي بهیر په نوم باندې دی. دې ته هم تکړه تکړه استادان لکه د استاد اجمل ښکلي په مثال همدغسې نور استادان هم راځي او هغوی د شعر او ادب په برخه باندې لیکچر ورکوي. ډېر وخت چې دی د شعر د پرمختګ په اړه باندې خبرې کوي او د ډېرو ملګرو شعرونه چې دی هم هغوی کره کتنې ته وړاندې کېږي، هغوی په کې اصطلاحات راولي او د اصطلاحاتو سره سره چې دی هماغه شاعر د چا شعر چې نندارې ته د کره کتنې ته وړاندې شوی شاعر تشویقوي په دې برخه کې او لا پرمختګ ته هڅوي. نو د پوهنتونونو نه غیر نور ډېر ځایونه همدغسې لرو چې د شعر و شاعرۍ دپاره هره جمعه یا هره میاشت یا مثلا همدغسې پسرلنۍ مشاعرې پکې دایر کېږي او په هغې کې چې دی هم د شعر و ادب په اړه باندې لیکچر ورکول کېږي او هم پکې چې دی د شاعرانو شعرونه چې دی د نورو خلکو سره شریکېږي.
بلال سروند صاحب، ډېره مننه چې موږ له وخت راکړه د خپرونې په دې برخه کې. به تاسو نه یو شعر واورو، بیا به خدای په امانۍ درسره وکړو. نو زموږ اورېدونکو ته څه اوروئ تاسې؟
یو ځل بیا هم ډېره مننه نجیب عامر صاحب د تاسو څخه، د مشال راډیو مجلې د ټولو مینهوالو څخه چې موږ ته مو وخت راکوه، هغوی ترپیده مو واورېدلو. زه به یو شعر وایم. یو څه وخت وړاندې مې لیکلی او د تاریخ لیکونکي فینوان باندې مې تاریخ لیکونکي ته شعر داسې دی چې ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. ژوند یو امتحان و، امتحان تاریخ کې ولیکه. موږ هم د آزاد ژوند په ارمان تاریخ کې ولیکه. وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک، وښایه راتلونکي زمانې ته ښه او بد خلک. جنگ تاریخ کې ولیکه، فتان تاریخ کې ولیکه. راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې، راوړه له کابله د تورتم د کربلا کیسې. هغه سور په وینو بیابان تاریخ کې ولیکه. بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي، بیا به څوک په داسې بې باورو باور نه کوي. دغه په لستوڼي کې ماران تاریخ کې ولیکه. چیرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره، چیرته چې وشوې ورور وژنه په پردۍ توره. هغې ته د درد په نوم عنوان تاریخ کې ولیکه. یاد کړه د میوند د اتلانو د میړانې وار، یاد کړه د میوند د اتلانو د میړانې وار. بیا په ملالۍ پسې داستان تاریخ کې ولیکه. هسکه کله شمله د هر غازی د تاریخ کرخو کې، هسکه کله شمله د هر غازی د تاریخ کرخو کې. ننګ د احمد شاه خوشحال خان تاریخ کې ولیکه. وروستی بیت دی وی ولیکه، بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې. ولیکه بلال څاروان تړلی په زنځیر پکې. بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه، بندې دروازې او تور زندان تاریخ کې ولیکه.
دا و بلال سروان چې د مشال رادیوي مجلې سره خبرې کولې. په معاصر پښتو ادب کې ځوانانو په افغانستان او پاکستان کې د پښتو شعر د بډاینې لپاره بې ساری کار کړی دی. اوس درته د یو بل ځوان مرکه دروړو. اکرام الله وقار د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اوسیدونکي، هم شعر لیکي هم نثر. تازه تازه یو ناول هم چاپ شوی چې تیرو ورځو کې په خیوه کې د مخکتنې غونډه هم جوړه شوې وه. موږ ورسره د مشال رادیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. هغه وایي
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ ځان په هکله به دومره ووایم چې نوم مې اکرام الله وقار دی، د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم او فعلاً په کونړ ولایت کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي د دریم صنف محصل یم.
ښه، ډېر ښه وقار صاحب. نو دره ته ووایې چې له څومره مودې راهیسې ادبي لیکنې کوئ؟
د 1995 کال راهیسې لیکل کوم، شعر لیکم. لومړنی هڅه مې چې په شعر لیکلو وکړه او په شعر لیکلو مې پیل وکړ هغه د 1995 کال و، او له همغې وخت راهیسې شعر لیکم. خو په نثر کې مې لیکنې تقریبا دغه شاوخوا 2 کاله کېږي چې نثر لیکلو ته مې هم مخه کړې ده، او دا مې لومړنی اثر و چې د لوس په نوم ناول ومې لیکه او چاپ شو. له چاپ وروسته د لوستونکو ګوتو ته ورسېده.
داسې ښکاري چې تاسو هم د شعر په زینه یا پاوړۍ باندې د نثر بام ته د خطو هڅه کړې ده، لومړیتوب څه ته ورکوي؟
لومړی به راشم شعر ته. د شی ما مخکې هم یادونه وکړه چې د 1995 کال راهیسې شعر لیکم، او په دغه برخه کې مې د غزل برخې ته ډیر کار کړی دی. تقریبا شاوخوا 200 غزلونه او تر څنګ یې یولس شاوخوا نظمونه مې هم لیکلي دي، او د نثر په برخه کې البته دغه لومړنۍ هڅه وه چې په خپله مې ولیکل، چې د هغې له جملې څخه لوز ناول و چې چاپ شو او د لوستونکو تربوتو هم ورسېده، او تر څنګ په مختلفو برخو کې ژباړې هم کوم چې زیاتره مسلکي برخې ته پکې ترجیح ورکوم، چې د خپل مسلک کمپیوټر ساینس اړوند په مختلفو برخو کې د مختلفو ژبو انګلیسي، اردو او فارسي څخه ژباړې کوم.
وقار ګوله درته وایي چې دا مو په شعوري توګه هڅه وه چې د نثر کتاب اول چاپ کړی، که څنګه؟
د نثر د کتاب چاپول مې قصدي عمل نه و، مطلب کومه اراده مې ورته نه وه. زما خو اراده خپله داسې وه چې لومړی مې باید شعري ټولګه چاپ شي، خو دا چې ناول مې ډېر په ناڅاپي توګه ولیکلو او په ناڅاپي توګه ولیکل شو، نو همدا وجه وه چې یعنی د شعري ټولګې څخه د مخه ناول اماده شو، نو همدا مې غوره وګڼله چې چاپ یې کړم تر څو د لوستونکو تر ګوتو ورسیږي. انشاءالله اراده مې دا چې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړم او د لوستونکو تر ګوتو به د خیر سره ورسیږي.
خدا ځوانان چې لیکل پیلوي، نو ځینې نور لیکوالان خپل ایډیال ټاکلی وي، تاسو د نثر او نظم په برخه کې لچا متاثر یاستې؟
د خوخي لیکوالانو په ډله کې مې د ناول په برخه کې د خوخي لیکوال رحیم الله بشارت ته چې ډیر خیسته ناولونه لیکلي، چې د هغې له جملې څخه د شنو ګټو قاضي او همدارنګه 8:30 سلمي تقي د رحیم الله بشارت د ناولونو بیلګې دي. تر څنګ نصیر احمد احمدی زمونږ د هیواد نامتو ناول لیکونکي چې ډیر سمې زده کړې دي، دا دواړه مې د خوخي لیکوالان دي د نثر په برخه کې. او تر څنګ د شعر او نظم په برخه کې مې د خوخي لیکوال صاحب شاه صابر دی، رحمت شاه سائل دی، او عزیز مانیروال دی چې زیاتره تعقیبوم. او همدارنګه په اوس وخت کې اوسنیو په ځوانو شاعرانو کې مې د خوخي شاعر حافظ حمیم او سید شینواری دي.
کرام الله وقار صاحب، په خیوه کې د ادبي ناستو پاستو جرګو حال کرا تر اکړیل ته ځوانان په څه بوختي؟
من په خیوه کې د ځوانانو ټولنه لرم چې پراس کې انجینر سی فرید الله عزیزی قرار لري، نو په دغه برخه کې من مختلفې کمیټې لرم چې د فرهنګي کمیټې مشر مدیر صاحب ادریس دلیل دی چې ډیر ښه شکل سره د خیوي ولسوالۍ کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه پر مخ وړي. دلیل صاحب واقعا یو وړ شخص دی. په دغه برخه کې من تقریبا مختلفو برخو کې اونیزې میاشتنۍ او تقریبا کلنۍ مشاعرې لرو چې په هغې کې اختریز او پسرلنۍ مشاعرې هم شاملې، او تر څنګ یې وخت نا وخت نورې فرهنګي او ټولنیزې ناستې هم ترسره کیږي په خیوي ولسوالۍ کې.
او تر څنګه یو څوک من د پلوزی ادبی بهیر په نوم یو بهیر هم درلود چې متاسفانه باید وایم چې د یو څو مشکلاتو له وجې د هغې د غونډو لړۍ بند شوې او ونه توانېدل چې پر مخ لاړ شي. خو په خیوه کې اوس هم د ځوانانو د ټولنې فرهنګي او ادبي کمیټه په ډېر ښه شکل سره پر مخ سي او لا هم دغه لړۍ روانه ده.
وقار صاحب مننه. کور مو ودان. اوس په تاسو نستاسو یو غزل واورو. ارشاد.
غزل دے چی زان می لوٹ کر تمی ہی رکھ لزکا زان می لوٹ کر تمی ہی رکھ لزکا زندگی دا پا بیا بیا دا زہر سکا دخدای ریو من بس کرا پخلاشا که زما نکړی دفتر خاطر خوکا حسن داس اکڑی مزه چی پلی دوی حسن دا سکڑی مزه چی پلی دوی لخلی اوزی بیوارا چی بیشکا کلتا هم بل خیستوی زما بخوخوی کلتا هم بل خیستوی زما بخوخوی زما یند خلاگانو یم پزمکا چی دنیا پچا ودان د اکراما چی دنیا پچا ودان د اکراما یو مینه دا او بل دا دکا یو مینه دا او بل دا دکا
د اکرام وقار غږ مو اورید. هغه د خیوې دی. خیوا د مشهورو لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو خاوره ده. دغلته توکل بابا، عارف تسل، سید عالم استاد، نواب استاد، منور استاد او عبدالرحمن اور پشان خلک تیر شوي چې د ادب او هنر لپاره ډیر څه کړی دي. موږ د خپرونې په دې برخه کې تاسو ته د عبدالرحمن اور په آواز د توکل بابا غزل وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. نو ماته اجازه راکړي او تاسو له دې پخوانی سندرې خوند واخلئ.
مرم سام خدی در رقیب زنا کر دوز نے لمن سبری دی دخن دل کو دوز مرم سام خدی در رقیب زنا کر دوز نے لمن سبری دی دخن دل کو دوز نشتا
ترقیب دنا کر دے گی لمن صبر.